زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو، تر اتو بجو د آزادۍ رادیو د ایدا او سات خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام لپاره ځانګړې ده چې اسد الله لودینی کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د بشري حقونو د وضعیت په اړه به خپل هر اړخیز راپور د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړي. ښاغلی بنټ دا خبره د طالبانو لخوا د نیول شویو افغان نجونو او ښځو په اړه پر ایکس شبکې د سپیس په یو بحث کې وکړه. بنټ دا هم وویل چې په دې راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقونو پر عمومي وضعیت رڼا واچول شي. د طالبانو چارواکي وایي چې په ګوانتانامو زندان کې د دوی وروستي دوه پاتې بندیان خوشي شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان د خبره نن ځایي رسنیو ته کړې او ویلي دي چې دا کسان به سبا سهار کابل ته ورسیږي. عبدالمتین قانې د خوشي شویو طالب بندیانو د نومونو او د نیول کېدو د نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان کیومرس حیدری وایي له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ډیر ژر پیل شي. حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړي پړاو کې به 40 کیلومتره پوله وتړل شي او زیاته یې کړه ټاکل شوی د سرحدي پلان په 40 پړاوونو کې بشپړ شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې له رفح ښاره د ملکي وګړو خوندي وتلو ته بله راوره کړي. په رفح کې د حماس د سخت دریځې ډلې پر ضد عملیاتو لپاره د اسرائیلو پلان اندېښنې پارولې دي. د غزې له 2,300,000 نفوس نیمایي ډېر د اسرائیلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلي دي. او سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ په دوهمه یو ورځنۍ سیالۍ کې افغانستان ته د 309 منډو هدف وټاکه. اوس افغان لوبډله بیټنګ کوي او تر اوسه په 1,000 اوورونو کې 40 منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په 2020 کال کې د شویو سروې لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 3,000 کسان په سرطان اخته کیږي او لدې ډلې 14,000 یې مړ کیږي. په افغانستان کې د سرطان د وضعیت تازه یو سروې په 13 کلونو کې نه ده شوې. سرطان څنګه رامنځته کیږي او اصلي لاملونه یې څه دي؟ کوم ډول سرطانونه وژونکي او کومې د درملنې وړ دي؟ په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې چې همدا شیبه پر رادیو سربیره زموږ پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي، پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او دوه درانه میلمانه د بحث ته دعوت شوي دي. د کابل طبي پوهنتون د سرطاني امراضو په مرکز کې د سرطان د ناروغۍ د جراحي ډاکټر محمد امین یمال او د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق. ښاغلی شفیق به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې را سره ملګری شي او اوس به بحث له ښاغلی ډاکټر یمال سره مخ ته وړو. او ریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ را ووهئ. د تماس شمیرې درته اعلانومه. د تماس لاندې شمیرې چې زه درته وایم نړیوال شمیرې دي، لګښت پرې راځي. تاسو یوازې ورته لاند زنګ یا مسکال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیرې دي 00420212501. بل نړیواله شمیره ده 00420212501. اوریدونکو کولای شئ چې پر پښتو فیسبوک پاڼه هم چې موږ د موضوع هلته لیکلې ده خپل نظر او پوښتنه راته پرېږدئ. ورزو بحث پیلو. ډاکټر صاحب یمال، ستړي مشئ په دې هیله چې خاورز مو تیره کړی وی. سرطان په فایل کې څنګه تعریفولای شو او د تشخیص او موندنې امکانات په افغانستان کې څومره دي؟
مننه لدی صاحب، سلامونه تاسو تاسو همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته.
مهرباني، ما دا پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب چې سرطان څنګه تعریفولای شو؟ اول دې ناروغي ته سرطان وایي، ولې په سرطان مشهوره ده؟
مننه والدین صاحب، سرطان مو مجموع داسې تعریفو په ساده ډول چې د په بدن کې د حجراتو د غیر نورمال نمو او د کنټرول نه بیرون نمو ته سرطان وایي. او د سرطان لاملونو پښتنه تاسو وکړه. د سرطان لاملونو مختلف لاملونه کېدای شي، محیطي لاملونه دي، جنټیکی یا فاميلي لاملونه دي، او د انسان لایف سټایل موډیفیکیشن ورته وایي، یا ژوند په چټک قسم تر ویغه لاملونه دي. موږ فاميلي لاملونه معمولا سرطان ملایکا چې چا په فاميلي کې سرطاني امراض پرچوي لکه په نیکونو کې او نږدې فاميلي افرادو کې، دا مهم فاکتورونه دي بعض سرطانونه خاص دي سره اړیکه لري. او په دوهم قدم کې محیطي عوامل دي چې په هغه کې ګرد او غبار، شعاع، همداسې د انسان په خاص کوم خاص د انسان باندې چې خاص تعلق لري، هغه لکه موږ وایو چې لکه نسوار، سیګریټ، هغه خلک چې لوړ غذایي رژیمونه خوري یا فاسټ فوډ ورته وایو چې ښه غذایي رژیمونه دي، ډېر پخه شي وي. او په افغانستان کې ټول نه مهم چې دي خلک چې زموږ په شمالي علاقو کې ژوند کوي، یا ساحو کې خصوصا دوی د لاندې غوښې خوري، هغه باندې مال گیا چې دا ټول نه زیات سرطان خطر فکټور زیاتوي. او متاسفانه زموږ د مری یا د معدې سرطان زیات عوامل او زیات مریضان چې دي هغه د شمالي علاقو دي، یخو لکه خلک معمولا د تخار او د بدخشان خلک دغه اوسیدونکي په دې مریضۍ مبتلا کیږي. موږ چې څنګه پوښتنه کوو، معمولا دوی لاندې غوښه استفاده کوي او د مالګې نه زیات استفاده کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه عوامل باندې به ورسره لګ نور هم تم شو. په افغانستان کې کوم ډول سرطان ډیر عام دی ډاکټر صاحب؟ ځکه ستاسو سره کار ور سره دی، له ناروغانو سره، د معدې سرطان، د ځیګر سرطان، که هم د وینې سرطان، یعنی د سرطانونو کوم ډول په افغانستان کې نظر نور ته ډیر عام دی اوله؟
او معمولا په نارینه وو کې خاص سرطانونه دي چې هغه ډیر عام دي. په نارینه وو کې لکه پروستات سرطان دی، د مری سرطان په نارینه وو کې عام دی، د معدې سرطان په نارینه وو کې عام دی. او کوم خاص سرطان چې په ښځو کې عام دی، هغه د سی بی سرطان دی، یا موږ ورته په ساده اصطلاح تای وایو چې سرطان زیات دی، او همداسې د رحم او د تخمدان سرطانونه په ښځو کې زیات دي. او بیا نور سرطانونه چې دي، معمولا د کولمو سرطانونه یا د داسې د پښتورګو سرطانونه، دا په خاص جنټیکي عوامل پورې او د انسان د ژوند په تغیراتو پورې یا زندگی پورې اړه لري زیات.
بله او ډاکټر صاحب،
معمولا
او مهرباني،
بله
مهرباني دوام ورکړئ ډاکټر صاحب.
په افغانستان کې کومو دغه د جنسي عوامل نو وباسونو، معمولا په افغانستان کې زیات سرطانونه چې د مری سرطان دی او د معدې سرطان زیات.
ښه، ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو ته نوبات ورکوي، یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی، د دوی سره به خبري وکړو، بیا به بحث مخته وړستړي مشي. ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري.
خیر یو سید، د احترام په احترام سره قائل یو، له ډاکټر صاحب د خلیداس بالغو
مهرباني.
چې آیا د سینې سرطان په کومو حالاتو کې د تداوی وړ ده، او په کومو حالاتو کې بیا به له تداوی څخه وځي؟ څنګه چې زنانه وو ته د سینې سرطان زیات لایق ده، نو دغه په کوم حال کې د درملنې وړ ده، او په کوم حال کې دای د درملنې له وړ وي؟
خطا کوم ځای نه اړیکه نیولې که ځان راته معرفي کوي، او آیا خدای مکړه کوم ناروغ به پکور کې نه لري تاسو؟
به نو د سینې یو وخت
لرو. ها
اوره
اوره مو ښه،
چې دا د یو ری د دواو په ذریعہ لمنځ تللی وي، او بیا را پیدا شوی وي. دا چې شرایطو کې یو وخت په سینات.
خا او تاسو کوم ځای نه اړیکه نیول د افغانستان له کوم ځای نه؟
رمضان د غزنی د ولایت
خان او ولسوالۍ نه مننه. کور ودان سلامت او صحیح پښتنه مو دلته یاداشت ولا ډاکټر صاحب ورسته ورته ځواب وایي. بل اوریدونکو دی، د اوریدونکو ته نوبات ورکړ، ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. و ډیره مننه، مهرباني وکړئ. محمد نبی له بغلانه.
او خوشاله و چې البته ما خو یو مختلف لودین سره مختلف دغه باندې وختو کې موږ تاسو سره تامل غږیږو، دغه زموږ یو دوست وسره د بدن یراته وړه دا تقریبا لودین سره د پښتو کې وینه کوي. نو دا ما د ډاکټر سره سوال وکړ، دا خو دا کله مرز کې نه راځي، نه سرطان کې باندې راځي، نه د پښتو کې، نه دا کوي چې بیا سمیا سمیا نه نور وینه ځان ته تقریبا وینه کمی کی دی بدن نو دا هم نیمه سوال لودین سی محترم چې دا هم دا کینسل کې راځي کنه په دا سرطان باغ باندې
نو دا سوال دا خو تلسمیان اوروغي نه وی محمد نبی ورور دغه کوم ناروغ چې تاسو یادوي چې وینه کموي او میاس په میاس وینه اخلي دا خو تلسمیا باندې اخته نه وی
دغه فکر کوي چې اول غروغ د شي فکر کوي چې په څلور میاسو کې د وینه بدلول اوس ان تلل شپه تر غلای دا نو دا یو خاص مرض
غوښته او د همدې ناروغ کورنۍ بیا څنګه د خويندې ورونه یا مثلا مور او پلار څه دغه سي تکلیف لري کنه
نه 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 لودین سه محترمه نه نور روغ جوړ دي یعنی تقریبا څلور پنځه ورونه دي څو خورګانې څلور دانې نه پلار مور هم ځوندي دي یعنی روغ دي روغ رمټ دي یعنی که چاتمن دي نو دغه علاقه ځوان تنګه ځوان ده چې فکر کوي چې ولس کلام دی دغه شاوخوا وي
خاکور ودان سلامات وسې خبرونه واوري اطمان به ډاکټر صاحب درته په پښتنه باندې رڼا واچي سلامات وسې دوه وريدونکو اړیکه نیولې وريدونکو لګروسته بیا اړیکه ونی سې وس په ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو ډاکټر صاحب تاسو اطمان دغه دورونو پښتنه ځان سره لیکلي چې ور د غزنی نه زنګ وهلی وو او بل هم له بغلان نه یو وريدونکو چې غزنی نه اړیکه نیولې و د سینې د سرطان یا هم د تی د سرطان په اړه باندې پښتنه درلوده وای کوم ناروغ لري چې اولې په سیناکی یو غوټه تشخیص شوی او بیا ورسته د دوا په وسیله لمنځه لاړه اوس وای بیا دغه غوټه را پیدا شوه دغه سرطان وایسته ډول د درملنې وړ ده کنه
او بخاله دین صاحب اول جواب ما وره د دوم جواب ما سمونه وره د خیر کاکانه دې مننه چې محترم چې د غزنی ولایت نه تماس نیولې و ا زه خوشبختانه چې د سینې سرطان یا د تی سرطان په پاولا یا دوما او یا درېما مرحله کې تشخیصي ځکه مریض ته معلومات کې چې د پسینه کې لګته غوټل را مغا د ډاکټر ته مراجعه کوي نو په دا اکثره د سینې سرطان په لمړنۍ مرحله کې تداوی کیږي او واجی صاحب پوښتنه وکړه چې سرطان په کومه مرحله کې تداوی ورده په کومه مرحله کې نه ده د سینې سرطان البته نو دا معمولا څلور مرحله لري دا ول درې مرحله دي تداوی ور دي او څلورمه مرحله بیا د تداوی ور نه ته او خاص موږ مریض ته د مریض تقریبا په خاطر او یا د عمر وګډول په خاطر خاص واکسینونه موږ ورته وایو په ساده اصطلاح یا کیموتراپی ورته وایو دا ورته کوو معمولا نو ول درې مرحله چې دي اوله مرحله یا اول عملیات کیږي دوه مرحله بیا اول عملیات بیا واکسین کیږي یا موږ ورته شیمو درمانی یا کیموتراپی وایو او کوم مریضان چې درېمه مرحله کې مراجعه کوي هغه مریضانو ته اول د عملیاتو نه مخکې مو واکسین یا کیموتراپی کو بیا ورته عملیات کو او اکثر مریضانو ته دا شوا هم کو چې متاسفانه موږ شوا په افغانستان کې نه لرو او بیا د شوا د لپاره د مریضان غونډي هوادونه تللی او درېمه خبره دا چې محترم پښتنه وکړه چې موږ په د زنانا پوسینه کې وګټه و او بیا د وای سره ورکه شو نو اجي صاحب کارنای مې ما یو پښتنه کوله چې دی ساده د میکروب زد دوايي استعمال کړی و او کنه د دماغ سرطان یا کیموتراپی استعمال کړی و بعض وخت کې د عملیاتو نه مخکې د کیموتراپی سره د سینې غوټه مکمله لمنځه کی دا په دې معنی نه ده چې مریض مکمل ښه شوی دی مریض باید عملیاتو ته ځان آماده کړي او عملیات وکړي او دا غوټه دوباره را پیدا کیدونکې ده او کچې ته ساده غوټه وي یا د میکروبي غوټه موږ ورته وایو دا معمولا د ساده دوايي سره یا د میکروب زد دوايي سره لمنځه کی او بیا معمولا نه پیدا کیږي نو دا زما ته ولې پښتنه جواب متاسفانه چې دوه جواب تاسو आवाज ماته راغلی هم لودین صاحب
بله ما پښتنه ځان سره لیکل ډاکټر صاحب محمد نبی چې له بغلان اړیکه نیولې و وای کوم ماشوم د ګرچ سنونه خو د وای کورنۍ تاریخ چانه لري ورونه خواندې جوړ دي مور پلار هم جوړ دي د وای په سګي وای وینه کموي په خوای ورته په هر میاشت دوه میاشت کې اوزل وینه تبديله ول اوس وای په هر 15 ورځو کې فکر کوم وینه ته اړتیا لري اوس وای رښتون ته بولای دی چې دا خو وای د سرطانونو کومه باندې نه وي چې ډاکټر صاحب په دې اړه څه وای تاسو نه پوښتنه درلوده
بالکل موږ په وینه کې دوه قسمه مریض دی لرو یو معمولا سرطان نه دی خو د هډوکي حرم مغز ورته وای د هډوکي مغز دا د وینې کورګات ته وایي دا معمولا سرطان نه دی او مریضی داسې د چې دا مریض به یا وینه اخلي او یا بده یا بده هډوکي د مغز د سرطان د هډوکو مغز دی هغه به تبدیلوي یا الته موږ ورته بون میرو امپلانټ وایي یا ترانسپلانټ وایي دا به کی چې معمولا دا یو قیمتي عملیات دی او دوه قسم چې دی د وینې سرطانونه دي چې په هغه کې وینه کمیږي معمولا په هغه کې هم هډوکي وینه نه تولیدوي کو وینه کمیږي په هغه کې به مریضان هم وینه به اخلي هم به د سرطان ته تبدیل اخلي او هم به د هډوکو د تپې په خاطر هډوکي حرم مغز ځان ته نصبوي چې دا په دوه قسمته یو سرطان دی او یو غیر سرطان دی. دا مریض کچرته کابل کې نږدې وي، دوی کولای شي د دوه سرطان مرکزونه یو په علی آباد کې دی او یو په ابن سینا روغتون کې، دې ته مراجعه وکړي. هلته ډاکټر صاحبان دي، دوی وینې معاینات ګوري او هغې نه دا معلومات کېږي چې دوی د وینې یا د هډوکي مشکل لري که نه، د وینې سرطان لري، او د دواړو دپاره بیا د بعدي تدابیر پلان نیول کېږي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دغه د وینې سرطان موضوع یاد کړه. همدلته ما مخکې له محمد نبی ورور نه هم دا پوښتنه وکړه چې دغه ناروغ به تلاسمیا تشخیص شوی نه، هیله ده چې زه سم تلفظ کوم دغه اصطلاح. په افغانستان کې دغه تلاسمیا پیښې هم ډېرې دي. دغه تلاسمیا یا د وینې کمول چې په هرو دو میاشتو کې یا په هر یوه میاشت کې یا په هرو څو میاشتو کې ناروغ اړتیا لري چې د وجود لپاره نیمه نوې وینه واخلي، دغه تلاسمیا له سرطان سره څومره اړخ لري؟ خصوصا د وینې له سرطان سره څومره اړخ لګوي که نه هغه بېله ستونزه ده او د وینې سرطان بېله ستونزه ده؟
او تلاسمیا معمولا مونږ ورته د وینې سرطان یا د تورې سرطان نشو ویلای. دا د وینې یو د سرو کرویات یو قسم نه مریضي ده چې سرو کرویات چې کله د تورې نه تیریږي هغه هلته ځان ته تغیر نشي ورکولای. او معمولا تورې مونږ په ساده اصطلاح وایو چې هغه د منځه وړوي یا خوري. په دې حالات کې تورې هم وړیږي او د وینې سرو کرویات هم کمیږي، چې مریض معمولا په اول وختو کې کمه وینه اخلي او وروسته د ژوند په آخري مرحلو کې زیاته وینه اخلي. چې همدغه زیاته وینه اخیستل د مریض د مر سبب کردی. او معمولا دا دیوین سرطان نوی دا دیوین معمولا جنیتیکی مریضی وی نا دیوین سرطان.
خب مندنه دکتر صاحب، کور ودان سلامت و سی. او دا دی سرطان مرکزونی چی تاسو یاد کرد چی یا دو دانی دی کابل که بلا بلا رختونونو که دغه مرکزونه کې ډاکټر صاحب د درملنې امکانات څومره دي او تشخیص څنګه کیږي؟ یوازې په همدې دوه رختونونو کې او کنه په زونونو کې هم داسې رختونونه شته چې هلته پکې سرطان کم تر کمه تشخیصېدلی شي؟
خوشبختانه چې اوس مهال په افغانستان کې په کابل کې دوه مرکزی د سرطان مرکزونه لرو چې ما مخکې یادونه وکړه. په دې مرکزونو کې تر ډېره حده تقریبا کمونږ وایو چې د 90% نه زیات په دې کې د سرطان تشخیص هم کېږي او تقریبا د 90% پورې په دې کې د مرکزونو کې د سرطان عملیاتونه یا تداوی هم کېږي. او متاسفانه کوم وایو موږ اکثره تقریبا د 90% پورې مریضان داسې هم دي چې وروسته د عملیاتو نه شواته ضرورت لري، چې همدغه شوا موږ په افغانستان کې نه لرو او بیا نږدې ګاونډي هیوادونو ته لیږو. او لیدین ته تاسو بله پوښتنه وکړه چې بغیر له مرکز نه موږ په معمولا د سرطان وزارت په مزار شریف کې او هرات ولایتونو کې هم د سرطان مرکزونه لري، خو هلته معمولا کیموتراپي یا د سرطان واکسینونه تطبیقیږي. او بیا چې کله مریض واکسینونه واخلي بیا د بعدي تداوی لپاره یا له عملیاتو لپاره کابل مرکزي روغتونونو ته رالیږي، چې دا هم د مریضانو سره په خپل وخت کې زیات کومک کوي تر څو د مریضانو کابل ته د راتګ او هغې د سرخوږۍ سبب نه شي.
بله ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم په همدې برخه کې. دا سرطانونه چې تاسو وښودل چې په افغانستان کې کم تر کمه په دو روغتونونو کې تشخیص کېږي 90%، تر ډیره دغه سرطان داسې ناروغي ده چې خلک تریخه خاطره نه لري. کله چې یو ناروغ په سرطان اخته کیږي، تازه به تاسو اوریدلی چې د بریتانیا پاچا دریم چارلز په سرطان اخته شوی دی، سرطان تشخیص شوی، ټوله بریتانیا میډیا ورسره لګیا ده، یعنی ورته په تشویش کې ده چې دغه پاچا به نور ممکن دغه ناروغي لمنځه وړي. یعنی په ټوله کې سرطان ناروغي ته داسې کتل کیږي چې انسان په اخته سو بیا نو د جوړېدو امکانات کم دي. څه ډول سرطانونه دي ډاکټر صاحب چې سړی د مرګ کومې ته وړي، او کوم ډول سرطانونه بیا د درملنې وړ دي؟
معمولا ولیدین صاحب، سرطانونه چې د اوله مرحله کې یا دوه مرحله کې تشخیص شي معمولا ښې نتیجې لري. او په دې کې که ووایم چې یو د دماغو کې بعضې سرطانونه دي چې هغه په اوله مرحله کې تشخیص هم شي او مریض مطلب زر له منځه وړي یا زر د مریض د وفات سبب کردي. همداسې د سږرو سرطانونه موږ ورته ډېر ښه سرطان نشو ویلی، او ورسره په معده کې بعضې نوه سرطانونه دي چې هغې ته موږ ښه سرطان نشو ویلی، د سږو، معدې، د دماغو. دا سرطانونه معمولا مریض پرې کې خاص نوه سرطانونه دي چې مریض زر له منځه وړي. او همدارنګه وینې سرطان کې یو دوه قسمه سرطانونه دي چې هغه په ټوله دنیا کې تداوي لږه مشکله ده او مریض ډېر زر مریض د وفات سبب کردي. او لدین صاحب، خوشبختانه چې تاسو یو خبره وکړه چې مخکې به خلک د سرطان نه ښه مطلب ویلی به خلکو چې مریض دې نه وفات کیږي اوس خلکو صحیح خدماتو ته لاسرسی ښه شوی دی او همدارنګه د سرطان د تداوی لپاره چې کوم معیاري تداوی کیږي او معیاري عملیات کیږي هغه خوشبختانه چې دلته ډېر حدا په کابل کې تقریبا اکثره ډاکټر صاحبانو سره عادت شوي دي چې دغه هم د مریض سره په خپل وخت زیات همکاري کوي یعنی موږ داسې مریضان هم دي چې وکاله مخکې چې کله سرطان مرکز یې ستاو هغه وخت کې موږ نیوي وو عملیاتونه مو شوي دي او دغه مریضان اوس هم راځي موږ فالوآپ چې ورته وایي یا د بعدي تداوي یا فالوآپ لپاره دوی موږ ته راځي او هغه مریضان ژوندي دي او موږ ورته هم ډېر خوشحاله یو او دوی هم نور مریضان ته روحیه ورکوي چې ګوره ما شپږ کاله یا پنځه کاله مخکې عملیات کړی زه ژوندی یم او ښه یم او تاسو هم تداوي ته ادامه ورکوي نو دلته خدمات ښه شوي دي او خلکو توقع مطلب اعتبار په صحیح مراکزو باندې هم زیات شوی دی
خا ډیر ښه ډاکټر صاحب دا خو خبر د چوریدونکو تم ورکه چې وس هدا اقل ک چیر تاوریدونکو خدای مکړه تاسو یاد کورنۍ کوم غړی مو په سرطان اخته کیږي او تشخیص هم په دې لمړنۍ او پړاوونو کې وسینو هغه د ډاکټر صاحب وای چې په کابل کې یا په مجموع کې په افغانستان کې د درملنې امکانات شته نو دمر ورته وار ما خطا کوي ډاکټر صاحب د سرطان په موضوع کې به پات شو اوریدونکو ته یو لاندې یادونه کوم اوریدونکو که تاسو غواړئ چې خبرونه کې برخه واخلئ را سره ګډون وکړئ زنګ وهي د اوس یو اوریدونکو وصل د استودیو سره د خبرې به وورو بیا به بحث د ما ورکو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
الله جل جلاله مو خوشال لره په خیر نه نن کړه چې نو دین ته محترم زما ورارو تقریبا څلورو پنځو کالو ته ذکر اورسته دوی د دې سر په ګیپار تر اثر کې چا پېږي
ها
نو جیکل هغه نه بعد موږ کابل پران څنګه نو ته ویو لاغل تم چې مینات ورته وکړو نو هغه یو ویلې چې ته په دې دماغو کې دیننه پیچلې دانه ده د کینسر
ها
نو بیا دلته تداوی وکړه دوی ویلې بیا آج سودی تداوی نه چې دا ماشوم تقریبا وړکېم دی وکړو دی او دې ته موږ جرایا مالیات هم نشو کولای او د لیزر په واسطه موږ دوی ته غنښ کولای بیا مو په صبر ته وړو شو په دانم ته بیا وې هم دې نه آج شو بیا هم کراچی ته وړو کراچی کې شو په دانم ته ځکل وړو هغه وی چې دا دانه ډېر پیچلې ده او دا موږ نشو کولای دا مې بل هسپتال ته وړو ناګل تم دې تقریبا پنځه پښ چاته دی لیزر ورته ورکړو نو تقریبا دا هیڅ پکم امیا سبا ورځ په خیر نو بیا موږ حرکت کوو چې ترڅو موږ کراچی ته بیا وي شپږ میاشتې بعد بیا غوښته وو خو هغه دی ورته په حالاتو کې د سیاسرات نه دی راغلی سترګې ما واسې چپې دي او نور وجود نه ماشاءالله خطر اندرست دی او شپږ وو کالو دی
نو تاسو وایي چې وجود کې تغیرات نه درغلي یوازې مغه سترګې وایي چې خپل زاویه بدله کړې ده یا سترګې په عام اصطلاح کې شوې دي نور صحت خدای مثلا تغذیه خدای وزن خدای
لږ دې محترم وزن ماشاءالله د دې باډې نه برابر ده ماشاءالله خچاغم ده خو وجود غم ده وکله چې موږ ته د لیزر شاټونه نو ورکړي په کراچۍ کې هغه وخت کې دې په دې سر کې یو درد راتلو چې سخت درد براغه چې یو کیږي یو وهلې په دې کله موږ هغه د لیزر شاټونه ته ورکړي دی هغه نو ورسته هغه چې یو سخت حالت نه کوي هغه تر کوم تغیرات نه دي کړی تر کې وته ما هغه چې په دې وجود دي نو بيخي ماشاءالله وجود دي بيخي خدای خطر لوان دي
نو څه وایي ډاکټر صاحبان په کراچۍ کې څه وایي چې دغه درملنه به تر څومره پورې تر څو وخت پورې ادامه ولري او د ښه کېدو امکانات شته مانه ډاډ درکړی تاسو ته
نو لږین زه محترم هغه ویل چې تاسو د شپږ میاشتې بعد بیا راولې دلته شپږ میاشتې بعد موږ ته بیا معاینات کوو تر څو ګورو چې د دادانه دیمن زلاړ ده کلاړ نه ده مو ته دلته هله تر ګورو هغه د سترګو دا خپل اوله پیدا شو درې څلور کالو پورې د سترګې دیکھی په ځای باندې وې درې څلور کالو نه پاتې د سترګې چپې شوې نو هغه تر کوم تغیرات نه دي کړې سترګې یو ته ما هغه چپې دي په هغه سر درد قرار ده
ښه کور ودان ډیره مننه سلامات او سپیدې ل چې دغه ناروغ مو روغ سي سره له ټولو نورو ناروغانو سره ډاکټر صاحب ورسته تاسو پښتنه او نظر باندې تبصره وکي بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خبرونه پر موضوع څه وایي؟ ځکنن موږ په سرطان باندې خبرې کوو چې یو وژون کې ناروغي ده په افغانستان کې. یو سروې چې په 2020 کال کې شوې د کال وای 14,000 کسان لکتر لګ په دې ناروغي باندې مړ کیږي.
زال هلمن ولایتنا د مرجو له سړینا عزیز الله وصال د تاسو سره خبرې کوم. نو په دې موضوع کې اوروره ولا دا موضوع مو مرضی ډیر څه ده او د ډاکټرانو کم دي زموږ په هلمن ولایت کې. نو سر په سر کې سره مخ یو. نو بس فایده برابر باندې نه چې منه یو ډاکټر پیدا شي او د دې مرضی علاج وشي.
مجموع کې سرطان په اړه باندې کومه خاصه پوښتنه لري او کنه یوازې د روغتیايي کارکونکو د شمیر د کموالي یادونه وکړه؟
یاره خو د کارکونکو د شمیر کموالي غوښتنه کوو چې بلکې تداوی نشته او دوا نشته، ډاکټران سم نشته او صدا صبح د کوټو د خلکو نشته. نو په دې برابر مو د خبره شریکه
ده. مننه. کور ودان سلامات اوسئ اوریدونکو چې اړیکه نیسئ ډېره مننه. کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو اتمن دغه دوه تبصرې واو اورېدلې که څه هم د لهلمان نه چې وصال صاحب اړیکه نیولې وه. عمومي ستونزه یاده کړه وای دلته ډاکټر صاحبان یا متخصص کسان کم دي. فکر کوم دا ستونزه په اکثرو لرو پرتو سیمو کې محسوسه ده. د دې اول اوریدونکو پوښتنه د تبصرې وړ ده ډاکټر صاحب. دغه سی یو ماشوم متاسیتمن تبصره اوریدلې چې وای سترګو کې مشکل پیدا سو، بیا فرانسویان روغتون ته بوته، بیا وای اوس کراچۍ کې درملنه روانه ده. څه وای هغه اوریدونکو ته؟
معمولاً هغه چې په کور کې سرطان وي نو په دوی کوشش کوي تر اخره هره کوشش کوي چې مریض ښه شي. او متاسفانه بعضې سرطانونه دي لکه ما چې مخکې یادونه وکړه، په دې کې یو د دماغو سرطان دی چې مریض اول موږ ته حاضري سترګو نظر استفراق او همداسې دردنه شکایت کوي چې دا معمولاً د سرطان د دماغو د سرطان کارخانې دي. او ماشومانو کې معمولاً د دماغو په لاندنۍ حصه کې دا سرطانونه پیدا کوي، متاسفانه ډېر خراب او بد عواقب لري. او دې مریضانو سره په ټوله دنیا کې معمولاً داسې خاص کومت نشي کېدی. ورور چې یادونه وکړه چې دوی ورته کرندونه ورکول دي ته موږ شعا وایو. نو شعا ورکول کېږي سره مریض معمولاً عمر لګلو اوږدي په هماغه سرطان د منځه نشي وایي، فعالیت یې کمیږي او مریض عمر دې مطلب څو میاشتو نه تر یو کاله پورې یا یو نیم دوه کاله پورې اوږدوي. معمولاً وروسته مریض د همدغه سرطان د وجې وفات کېږي. دوی کوشش کوي چې مریض ښه شي، خو متاسفانه چې دغه مریضان په ټوله دنیا کې چیلنجي مریضان دي، د ډاکټرانو لپاره هم یو مشکل دی. نو موږ دې ورور ته یادونه کوو، معمولاً د افغانستان د خلکو اقتصاد ډېر کمزوری، دوی کوشش کوي چې مریضان ښه شي او ګاونډي هېوادونو ته ځي، هلته پیسې مصرفېږي، خو مریض ته ډېره زیاته فایده نه رسېږي. کدي دې په ځای چې مریض دلته کور کې وساتي، دې ته روحي تقویه ورکړي او مریض سپورټ کړي، دا به بهتره خبره وي. ځکه موږ مریض خلک غریبان دي، لاړ شي دې پیسې مصرف شي، ستاریم کمزوری شي او مریض سره جام کومک نشي کېدی. معمولاً موږ مریضان داسې دي په افغانستان کې. نو زه ورته نه توسې کوم چې الله دې مریض ته شفا ورکړي، خو ډېر ورسره موږ د ډاکټرۍ په کوم حساب کې ډېر ورسره همکاري نشي کېدی دې مریض ته.
مننه ډاکټر صاحب. دلته په پښتو فیسبوک پاڼه باندې وحید الله الکوزي ورور یو پوښتنه کړې ده. د ویلو چې د ستوني سرطان په کوم سټیج کې وی چې د تداوی وړ وي، یعنی په کوم حالت کې چې د ستوني سرطان تشخیص یې هغه د تداوی وړ وي؟ دا پوښتنه د الکوزي صاحب ته جواب کړئ، بیا بل اوریدونکو ته نوبت ورکړئ.
مدین صاحب زبد اول غره خان کوی صاحب، ستونی سرطان معمولا چې په اول درجه سره درجو کې موږ څلور درجه د ستونی سرطان ته پرل لرو. نو اول درجه درجو کې چې وی هغه د پر معمولا موږ هغه عملیات شوا واشینو ته کوو او دا علاج ورته علاج مکمل کوم و چې سل سره د ایران په ټول دنیا کې ناممکن دی. خو مریض عمر معمولا د 15 کالو نه 10 کالو پورې، 10 کالو پورې او 10 کالو پورې ورسره ودیږي. نو موږ په دې خاطر باندې په لومړي درې مرحلو کې علاج لري او په څلورمه مرحله کې ورته مریض ته تقویتي تداوی یا سپورټیو تراپی ورکوو.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه اوریدونکو ته نوبات ورکو، ځکه چې دا اوریدونکو خپل خبرونه ده چې دوی ډیر منتظر پاتې نشي. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
وو غاګ مرازی، مهرباني کوم ځای نه خبرې کوي او د موضوع په اړه باندې څه وایي؟ کو پښتنه هم لري مهرباني.
پښتنه هم دامن ځو چې څومره مسافر راځي د معنا لپاره، د مخ پښینو غوړو.
خا د سرطان ناروغي د مایناتو لګښت په اړه پوښتنه کوله
مالې چې څومره ماینات څومره لاس راځي پیسې څه دي ته ماینات لپاره
خا تاسو کوم ځای نه خبرې کوي او خدای مکر داسې کوم ناروغ خو بنل لري یا داسې کوم استونزه خو بنل لري
هغه نن تخانم
تخار نه خا ډیره مننه سلامت اوسې کور مو ودان ډاکټر صاحب فکر کوم سخت به چې وایو ځکه د درملنه خو فرق کوي که څوک په شخصي ډول درملنه کوي شخصي روغتون ته وړي هغه به یو ډول لګښت لري او که په دولتي روغتون کې راځي دغه دولتي روغتونونه چې تاسو یاد کړل په کابل کې چې د کې د تشخیص امکانات سي دغه لګښت څومره راځي ډاکټر صاحب
مدین صاحب زه به ولې حاجي صاحب جواب حاجي صاحب ته جواب ورکوم چې چا چې مننه تماټ لولم مدین صاحب خوشبختانه چې د لوړ وزدکر وزارت او د سرطاني وزارت اوس په کې هڅه کوي ترڅو چې د سرطان د علاج لپاره هغه ډاکټران چې دوی ټریننګ کوي یا تربیه کوي هغه لپاره یو تخصص پروګرام شروع کړي چې دا به هم په وزارت ستامه کې شروع شي او هم متاثره کړي کې د دې لپاره به هغه ډاکټر صاحبان چې ښه ټرین شوي او مریضانو ته ښه خدمات د سرطان په اړه وړاندې کوي کولای شي دا ډاکټر صاحبان به ورو ورو ټرین کوي تداز به زیاتیږي اول په کابل کې توضیح کیږي داسې شفانو کې تیتو پر کیږي هغه نو وروسته بیا ولایت شفانو ته انتقالي ترڅو چې خدمات د مریضانو لپاره پیاوړ شي او دا کار دولت کرامن کړی دا امید ان شاء الله چې خپل هدف ته ورسیږي
ښه او دغه بل ضرورت ته چې د تشخیص د لګښتونو په اړه پوښتنه کړې و
بالکل الودین صاحب معمولا د موږ د سرطان د مریضانو لپاره کیموتراپی یا شیمو درمانی هغه مریضان چې ډیر غریبان دي موږ د خریه بنسټونو لپاره مریضانو ته مفت ورکو چا ډیره قیمتي ده دوی دا او دوه هم د سرطان د مریضې عملیات چې دي پرستا پر کې هغه اکثره مفت دي یعنی دا څه وخه موږ مریض ته په دولتي شفاخانه کې په زر افغاني باندې مکمل د مریض سرطان عملیات وو چې دا معمولا په ګوندي هوادونو کې تقریبا د $10,000 نه مت $10,000 پر مصرف لري او په دولتي شفاخانه کې ورته په زر افغاني عملیات دي بعضې کمته د وایي وی چې هغه د بیرون راول کې په حدود د 2000 افغانۍ یا 5000 افغانۍ کې مریضان به بیرونه کټای اخلي د تخصص د ویانې نور معمولا عملیاتونه مفت دي چې متراپی ته ډیره حدا خلک چې غریب دي هغه لپاره مفت ده او که څوک بازار نه راوړي هغه تقریبا 5000 نو 3000 افغانۍ په حدود کې قیمت لري او همدارنګه د تشخیص لپاره موږ دلته پالیا باد روختون کې د لپاره انډوسکوپی چې نمونه اخیستل کیه هم لرو او دغه متخصصین هم لرو چې جګر نه نمونه واخلي پانکریاس نه ایسګونه نمونه واخلي او همدا عملیات لپاره هم او یو توازن شي چې په افغانستان کې موږ د کم تاریخ سات کوه حادثه شوانه ستوندې خوشبختانه د شوال لپاره پالیا باد روختون کې یو مجهز تعمیر جوړ شوی دی چې اوس په غو باندې د سکار روان دي چې تجهیزات او تجهیزات ورته مکمل شي او په دې راتلونکي کې د شواهد شتون هم په افغانستان کې برخمن شو
بله په دې هیله چې دغه امکانات برابر سي او دغه کوم لګښت چې تاسو یاد کړ ک مثلا د ګاون له هیوادونو سره یا د سیمې له هیوادونو سره پرتل سي یعنی ډیر کم د زر افغاني فکر کوم یو عادي د ډاکټر فیس دی په نورو هیوادونو کې چې مراجعه کوي نو اوریدونکو که تاسو چیرته خدای مکړه دغه سي تشويش در سره وي چې په دې ناروغي باندې اختنه یي روسه به ډاکټر سم نه د نخونی خانو په اړه باندې هم وورو نو مراجعه وکړي د غروختونونو ته چې تشخیص سی او چک مو سی ماینات مو سی خدای مکړه دغه ناروغي څو کول لري کده چې په لومړی او مراحلو کې تشخیص سی چې بیا ورسته د درملنې امکانات هم خوي ډاکټر صاحب ورسته به دغه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق هم سټډیو سره وصل شي لغنه به هم پوښتنه کوو خو تخنیکی همکار می شارکې چې زموږ بل ملمالنې کمرغه د داخله ناروغي متخصص محبوب الله شفیق هم سټډیو سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب شفیق سټډی مشه راځي له تاسو نه زه هم دا پوښتنه کوم چې تاسو چون داخله ناروغان یې او ممکن مل ناروغان سره سره کار دی د سرطان نښې نښانی څه دي کله چې سرطان د انسان وجود ته ننوځي له روغتیایي پلوه په وجود کې څه تغیرات راځي کوم عکس العملونه وجود ښیي او څنګه تاسو پوهیږئ چې دغه مریض ممکن سرطان وي چې بیا وروسته د تشخیص لپاره د تشخیص مرکز ته لیږئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم و رحمۃ اللہ تقریباً 10 ملیون خلک د دې سرطان د وجنا مختلف سرطانونو د وجنا یعنی د وجود مختلفو برخو د سرطانونو د وجنا لس میلیونه خلکو په 2000 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. البته دا په ټوله نړۍ کې او په همدې وجه ویل ویل کې سرطان یا د وجود د مختلفو برخو سرطاني ناروغۍ د مرګ تر ټولو لوی ګڼل شوی دی په نړۍ کې. دا ګڼل کېږي سرطان دے او د نورو برخو سرطانونه دي د کولمو د معدې او همدارنګه د عصبي سیستم دا په ټوله کې تر ټولو لوی
ڈاکٹر صاحب محترم ڈاکٹر صاحب شفیق ډیره مننه سلامات او شی چون تاسو انټرنیټ فکر کوم کمزوري د یو مخ تاسو سره په موبایل کې اړیکې نه صورت فند موبایل شمیره مو جواب کوي ځکه تاسو تصویر ولاړ دی او د افغانستان مخابراتي ستونزې متاسفانه د اندېښنې وړ دي ځکه تصویر مو سم نه لرو. زموږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې تاسو سره له موبایل نه اړیکه ونیسي ترڅو مو په موبایل کې غږ سم راسي. اوس مو غږ هم سم نه دی او تصویر مو هم متاسفانه چې سم نه دی. تر هغه بل ډاکټر صاحب یمال سره بحث دوام ورکړو. ډاکټر صاحب یمال د سرطان لومړنۍ نښې نښانې څه شی دي او که انسان په وجود کې یا په بدن کې کومې نښې نښانې وګوري باید په ځان باندې شک وکړي او د فتن لاړ سي معاینات وکړي خپل؟
مننه لطفي صاحب. د سرطان اول نښه مریض مونږ ته شکایت کوي چې ما اشتها له منځه لاړه شوې ده یا کم شوې ده. دوهم د وزن کموالی یا مریض شکایت کوي چې ما کالی په ما کا زیات شوي دي. داسې ساده اصطلاح باندې کوي دا دوه ډېرې غټې نښانې دي او د نور معمولا د هر ځای سرطان نښانې خپل علائم لري لکه د دماغو سرطان استفراغ دی، د سترګو نظر خرابوالی دی، سردردي، د مری سرطان، د ډوډۍ سختې سره تېرېدل دي یا نه تېرېدل دي او همدارنګه استفراغ دی یا کانګي دي. همداسې د کولمو سرطان لکه موږ وایو چې تندرېزي ده او همداسې قبضیت دی معمولا نه نو دا د مختلفو سرطانونو د نشانې دي. همدارنګه که موږ وایو د سینې سرطان یو غوټه پیدا کېدل دي چې هغه غوټه سخته وي او د حرکت وړ نه وي نو موږ داسې د هر سرطان ته ځان د نښانې. خو معمولا هر سرطان چې پیشرفته مرحله کې هغه مریض اشتها له منځه او هغه اشتها له منځه ځي او همداسې وزن هم له لاسه ورکړي او مریض کم کړي معمولا دا د غټې نښانې دي د سرطان مریضانو.
بله او ډاکټر صاحب دغه اکثر هیوادونو کې اگر چې افغانستان کې دغه فرهنګ تر اوسه مثلا عام شوی نه دی، په کال کې یو ځل یا عمومي چې کپ ته انسان غواړي ډاکټر صاحب هغه نور هیوادونو کې چې مثلا منظم تداوی روانوي یا مثلا ادي بیمه سیستم وي دغه کلنی چې کپ کې چې د وینې معاینات دي کله ناکله پکې د ادرار او معاینات هم وي یا نور اړین معاینات هم وي په دغه کې هم د سرطان نښې نښانې معلوميږي او کنه د سرطان لپاره باید بیل معنی وسی یا ځانګړی معنی وسی د سرطان د تشخیص لپاره؟
بالکل پلدین صاحب، همدغه فرق زموږ د افغانستان په ټولنه کې او نور دنیا ټولنه کې چې پرمختللې ټولنه ده همدغه فرق ده چې دلته سکرینینګ کې د معمولا هر عمر مریضان معلومه چې کوم عمر سرطان په کوم عمر کې پیدا کیږي او همداسې سکرینینګ هم شروع کیږي. نو دې معمولا په اوله یا دوهمه مرحله کې تثبیتیږي او همدغه سکرینینګ یا میډیکل چیک اپ ورته وایي یا متاثر روغتیایي صحیح معاینات ورته وایي په عامه اصطلاح کې. دغه معایناتو په نتیجه کې دغه د سرطان تشخیص هم کیږي چې خوشبختانه هغه په اوله مراحلو کې او مریض اکثره تر زیات عمره پورې یا ټول عمر ژوندی لکه تاسو چې ویلې چې 40 اوس تشخیص شوی دا هم په میډیکل چیک اپ یا صحیح معاینه کې تشخیص شوی. دا کوم خاص علائم نه لرل هغه کې تشخیص شوی چې ممکن چې دا سرطان ولري او دغه سرطان په فرست کوم په لومړنیو مرحلو کې دی. همدغه رواج موږ په افغانستان کې شروع کو چونې موږ خل غریب ټولنه ده او دولت هم غریب دی مخکې دولتونه هم مشکلات لرل که دغه رواج موږ شروع کو او معمولا موږ کوم مریضان چې موږ ته راځي دغه چیک اپ موږ معمولا مریضانو ته دی کونسلینګ یا دی هغه په اعتبار کې اخیستل نو اوسه دا چیک اپ کوو. معمولا بعضې مریضان موږ داسې هم دي چې په صحیح معاینه کې دي تشخیص شوي دي چې دا سرطان دی نو دغه عامه باید دا رواج دلته په افغانستان کې هم عام شي.
بله و په همدې لاره ډاکټر صاحب تاسو دغه د عمر موضوع ته اشاره وکړه ماته هم د پښتنه ذهن تراغله چې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې معمولا د کوم عمر لرونکو کسان ډیر د سرطان له خطر سره مخامخ کیږي ځکه موږ تاسو ګورو چې متاسفانه په ماشومانو کې هم دغه پیښسته په زنانو کې هم سته او په ماشومانو کې په ځوانانو کې په افغانستان کې تر ډیره د کوم عمر لرونکو کسان سره مخامخ کیږي؟
او په افغانستان کې معمولا د خلکو عمر کم دی نور نه د خلکو د عمر په حساب معمولا خلک چې هغه کسان چې دي 500 کلن عمر مر جاتی دي باید میډیکل چیک اپ یا صحیح معاینات وکړي کال کې یو ځل وکړي بهتره ده.
او په کال کې نه دوه کالو کې باید یو ځل وکړي. معمولا هغه خلک چې د 50 کالو نه عمر زیاتېږي د دې سرطان خطر په افغانستان کې عامه ټولنه کې زیات دی، او نور د عمر کوم سرطانونه دي یا ماشومتوب کې یا ځوانانو کې هغه د دوی په جینیټیک او یا ارثي خواص پورې لري. کوم سرطانونه دي چې ماشومانو کې پیدا کیږي د غټانو کې نه پیدا کیږي.
بله او ډاکټر صاحب، دغه سرطانونه تاسو چې مخکې درجه بندي کړل، دغه د خزینه او د سینې سرطان یا د سیدی سرطان یا د تی سرطان هم ډیر عام دی په افغانستان کې، ډیر خلک ترې کړیږي، ډیر مایند ترې کړیږي، حتی د ځینو درملنه هم شوې ده له نیکه مرغه. خو ستونزه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې اکثره ناروغان یا د اقتصادي ستونزو له کبله یا هم د نورو ټولنیزو ستونزو او کلتورونو له کبله دغه چیک اپ ته په کال کې یو ځل زړه نه کوي، هغه مایند چې مثلا ماشوم راوړي، ماشوم ته بیا شیدې ورکوي، دوی هسې هم ډاکټر ته مراجعه کوي. څومره بخوي چې دوی دغه کسان یا دغه مایند چې دغه سینې د سرطان له خطر سره مخامخ دي، دوی خپل معایناتو کې ځکه دوی هسې هم هغه خزینه ډاکټرانو ته ورځي، نو خنه ده چې دوی هم په هر شپږو میاشتو کې یا کم تر کمه په یو کال کې یو ځل په کال کې یو ځل خپل معایناتو کې، ځکه دغه د سینې د سرطان پیښې هم متاسفانه چې زیاتې دي.
مولدین صاحب، خوشبختانه هغه ځوانان چې ماشومان ته شیدې ورکوي او د ډېر وخت لپاره شیدې ورکوي، په دې کې د سرطان یا د سیدي د سرطان پیدا کېدلو خطر کم دی، خوشبختانه. او معمولا هغه ځوانان چې عمر یې 30 کلن دي، په دې کې د سرطان سیدي د سرطان زیاتېږي، نو دغه ځوانان باید هم په کال کې یو ځل موږ ورته ماموګرافي وایي یا ساده د سینې اکسره ده، دا کول کېږي معمولا په کابل کې اوس شته. او همداسې د سینې د او تاسو د تلویزیونی معاینه کوو چې ډیره بهتره ده. معمولا د 40 کلنۍ نه وروسته د تلویزیونی معاینه هم اثر نه ده، خو کوو کله چې ښه خبره ده چې د ماموګرافي نه نو دا د سینې سرطان په وړو مرحله کې تشخیصوي، او په کچه ته سینې سرطان په وړو مرحله کې تشخیص شي نو معمولا 8 نوي فیصد مریضان یا 5 نوي فیصد مریضان ټول عمر ژوند کوي، نو الله دې وکړي چې دغه رواج مو په خپل ټولنه کې عملي.
بله کور ودان، ډاکټر صاحب، دغه د سرطان د سی دی یا د تی د سرطان عوامل څه کېدلی شي؟ اکثره باستونه داسې وایي که چیرته مور مثلا ماشوم ته شیدې ورنه کې مثلا له نورو شیدو نه استفاده وکړي د ماشوم لپاره، دا هم یو عامل دی. حتما په دې برخه کې څېړنې شوي دي. د سی دی د سرطان اساسي لاملونه څه دي؟
مننه لګین سر سینې سرطان مامن لولینا یو همدغه عامل دی چې متاثرات کوي چې دونه ورکول ماشومانو ته، او هغه د نن چې کم ماشومان زیږوي یا دنیا ته راوړي په دې کې هم خطر زیات دی، او هغه ځنانه چې په لوړ عمر کې ودونه کوي په دې کې هم خطر زیات دی، او هغه ځنانه چې وزن زیات وي یا نسوار یا سیګریټ څکوي، او هغه ځنانه چې جینیټیکي فکټورونه ولري یا مور نیا یا خوندو په سرطان اغه ترتمنه تخریب په دې کې هم خطر زیات دی. معمولا د عمومي فکتورونو لري عمومي خطرات دي، دا سه نور فکتورونه علاقه غذایی رژیم ده هم رول پکې لري، شوار هم رول لري، او دا فکتورونه پکې هم بل دي.
بله مننه ډاکټر صاحب. اکثره د ناروغي چې دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې سرطان هم یا له محیط اخیستل کیږي یا دا چې کورنۍ تاریخچه به یو کس ولري، پلار نیکه مثلا په دغه ناروغي باندې خدای مکړه وفات شوی وي، نو دغه عوامل ته په کتو راځي لکه په دې ډاکټر صاحب عملی خبري وکړي چې دغه سرطان څه ډول وجود ته داخليږي، لمخ کنه دغه په وجود کې دغه ناروغي موجوده وي او کنه، کله محیط نه خپل کېږي خو بل شک چې وجود ته داخليږي، هغه وایرسونه یا هغه میکروبونه چې له محیط نه خپل کېږي هغه د خلې لارې نه مثلا یا د وینې د انتقال لارې نه د انسان وجود ته داخليږي. د سرطان انتقال د یو انسان بل انسان ته څه ډول دی، او کله چې د سرطان ناروغي په وجود کې ځای نیسی یا ځای په ځای کیږي، تر ډیره د وجود په کومو اعضاو باندې یا په کومو عضلو باندې د انسان برید کوي، او تر ټولو خطرناک برید په کوم ځای دی؟ د ځیګر، د قلب، یا مثلا د وینې؟ و ډاکټر صاحب تاسو زما غاغورئ، فکر کوم یو څه تخنیکی ستونزه ده که هلته زما همکاران چې په تخنیک خونه کې کې چرته اضافه کمرې لګولې خې د چا غبرته سکرین ته پورته کی چې ډاکټر صاحب زما غاغوري. ډاکټر صاحب زما غاغوري تاسو خا فکر کوم ډاکټر صاحب سره زما گاډی کا ستا خو زما غاغ ناوري په اړه تخنیکی ستونزه ده، ډاکټر صاحب سره بل سره برتاړي کوي نسو.
اوریدونکو استاسو واردی یو اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اړیکې نیول د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. فرمان صاحب ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خراغلی، تاسو د سرطان د موضوع په اړه باندې څه وایئ او کومه پوښتنه هم لرئ؟ مهرباني
مهرباني فختن خلورو تاسو ستړي مشي راځي راځي کار کوم کتل سلامونه
تاسو مننه مهرباني وکي. فرمان صاحب
کم ته خو موږ د سرطان مریضۍ دلته ډاکتران موږ د من خو ډېر دلته په تکلیف ډاکتران سمه تداوي نه کوي. دا موږ سره دې یو دغه وکړي ډاکتران را واستي انډوه سړی یو حکومت دې وکړي.
او تاسو د هلمند له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ داسې ښکاري چې تاسو سره په دې مجلس کې اوس نور کسان هم ناست دي. مخکې یو بل ورور هم له هلمند نه اړیکه نیولې وه، همدا شکایت یې درلود چې دلته تاسو ډاکټر صاحبان نه لرئ. هلمند کومې ولسوالۍ نه مشخصا خبرې کوئ؟
د هلمند د باباجي ولسوالۍ.
ښه، باباجي کې کلینیک خوسته کلینیک کې ډاکټر صاحبان نشته؟
کلینا کو نستا خو هغه د خبره د ډاکټر صاحبان سم کوشش نه کی. هغه د خپل متور کې چې وقار او غریب ورته راځي هغه په کیسه کې لانی. دا خپل متور کې چې یو شو پیسې لري او شو مدار یې هغه راځي هغه ته چرمانو او طالبانو دا شی ورته راځي. دا نور سره یو پیکټ ټولې دا شم لای رخصت.
خا په خوا څنګه باباجی کې په خوا د تیر جمهوریت نظام پر مهال دلته څنګه کلینیک کې ډاکټر صاحبانو د طالبانو لپاره اکثره کم څول او کنه الاوله ستونزه جدي وه؟
دا په خوا ته سمره د تیر نظام حکومت کې ډیر برابر و. دا نه نه کوو چې برابر د ټول وسته د چالیا کې طالبان سره چې دا غولیا کې د ورو سر کې کومه څنګه سر کې دا نور په
دلته خو په د هلمند کې په کلیو بانډو کې کلیوالي حساب د قومي مشران دي. تاسو مراجعه نه ده کړې د طالبانو محلي چارواکو ته په ولایت کې په لشکرګاه کې نه یې ورغلي چې څه لامل دی؟ ځکه مخکې یو بل اورېدونکي هم هلمند نه اړیکه نیولې وه، ورته شکایت یې درلوده، ویلې چې دلته هلمند ته توجه نه کېږي، خصوصا موساکلا او بعضې نورو ولسوالیو ته. دغه باباجي هم چې تاسو یاده کړه فکر کوم مهمه ولسوالۍ دا ډېر نفوس پکې اوسي.
هو مهمه ولسوالۍ خو دا موږ بس وخت نه اوري هغه دا چې خلکو د الاس بل ځای غږ نه اوري.
ښه، دلته فکر کوم تاسو سره نور کسان هم شته که څوک علاقمند وي چې خبرې وکړي کولی سي ټلیفون ورته ورکړي، له هغو سره به هم خبرې وکړو. موږ دغه خبرونه همدې لپاره جوړه کړې چې دغسې کلیوالي سیمو ته چې مثلا باباجي ده یا مثلا نورې لرې پرتې ولسوالۍ دي خلک ډاکټر صاحبانو ته لاسرسی نه لري، موږ دغسې سلا مشورې اخلو له ډاکټر صاحبانو نه چې حد اقل یو چا سره دا مرسته وکړو چې که خدای مکړه کومه ناروغي لري دا لار ورته ښیو چې څه وکړي، ولایت ته مراجعه وکړي، ولسوالۍ ته لاړ سي او کنه مرکز کابل ته لاړ سي. نو که تاسو غواړئ چې نور کسان هم خبرې وکړي، مهرباني کنه تاسو سره به مخه ښه وکړو. ستونزه مو واورېدله، کور مو ودان.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام. ستړي مشي مهرباني دغه د هلمند ستونزه ما دی لپاره لږ زره د پام وړ وبلل چې مخکې یو بل اوریدونکي هم اړیکه نیولې وه، ورته شکایت یې درلوده. په هلمند کې موږ تنن سبا له وچکالۍ نه هم ډېر شکایتونه راځي چې هلته وچکالۍ هم خلک ډېر زیانمن کړي. تاسو په مجموع کې باباجي کې کلینیک وضعیت څه ډول دی؟ ولې ډاکټر صاحبان نسته؟ ولې تاسو لشکرګانه پوښتنه نه ده کړې له ولایت مقام نه چې تاسو ډاکټر صاحبان درولیږي؟
والله خدای څخه خبره ده محترم، په خدای چې د امر خپل مریضان وارولو که زنانه وي که کوچنیان وي چار شی وارولو. نو هغه یو داسې چا ته ورکوي چې په یو ښه موټر کې ورسي، یو ښه پیسې لري، مثال یو پاکه جامه یې اغوستي، یو ښه جامه یې اغوستي. او موږ غریبانو داسې څوک چې ورسي وایي ولاړ سي دوا خلاصه سوې ده، شنبې په ورځ راسي، یکشنبې په ورځ راسي، بیا چې ورسو وایي دا اوتر نه ده راغلی، بل اوته وایي راسي. او داسې دي بله خو د دې د کلي مشرانو ته مې هم ویلي دي هغو ته چې وایي هغه وایي موږ ولاړ شو مرکز ته، دغه خبره د مرکز سره شریکه کړو، بیا چې راسي بیا موږ خیر دواوې به راسي. هغه چې دواوې راسي ورور بیا دا غسی چا پیسې موږ یو شم موټر لري ورور هغه ته په پټوانه پټوانه ورکی. مګر موږ چې ورسو بلال ته یو رقم سپینې ګولې چې دغه یو پیکټ ګولې راکړي. نو موږ ولا بیا موچ کلی سي ام ورور دلته کاروبار نشته چې یو کاروبار وکم، پیسې کمې سیم غریبي سي، ام دواوي په کلینیکو کې نه راکړي، نو موږ بار څه وکړو؟
بله، بس په دې لچ دغه ستونزې مو چې یاد کړې او دغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې دا
د مسول چارواکو تر غوګونو ورسیدلې او د حل لار چاره ورته ولټوي. کور ودان دغه د موږ مغاق خپور ک حتمان به دغه غاګ د مسولانو تر غوګ ورسیږي. کور ودان سلامت او سی خیر وسی. اوریدونکو د سرطان ناروغي پاړه باندې خبرې کوو له بعد مرغه چې له دوالو ډاکټر صاحبانو سره مو اړیکې پرې شوې دي او موږ نه توانېدل چې له ډاکټر صاحبانو سره اړیکې ونیسو. د جراحي ډاکټر د سرطاني ناروغي او د جراحي ډاکټر محمد امین یمال او دغه راز داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق خلنې کمرغه چې ډاکټر سفرید الله عمری استودیو ته وصل شوی دی. عمری صاحب مننه، همیشه تکلیف غالي تکلیف وبخي. تاسو سره مو دا بحث کو چې له داخله پلوه تاسو داخله ناروغانو سره سره کار ده، کوم نه کینی خانی د انسان په وجود کې یا د ناروغ په وجود کې تاسو ګوري بیا راځي کوي د سرطان د تشخیص مرکز ته، ځکه تاسو به تمن داس ناروغانو سره سره کار وکړي هغه علائم لري چې ممکن سرطانی ناروغي ولري.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب لودین صاحب بیا هم نیکلی سلامونه تاسو تخنیکی او تخنیکی هم کورونا او ډیر معزز او محترم او رزین ته وړاندې کوم. راب شو دیتا چې هغه سرطان خو یعنی د سل ډولونو څخه په دې خبرې شوی زیات ډولونه لري، لیکن موږ ته چې اکثر کسان لري لودین صاحب هغه د دیگر سرطان لري، یعنی د ویروس په بیس کې هغه د دیگر په سرطان باندې اخته شوی وي. او دغه کسان بیا دغه نکې نکانې عموما هر هغه غړی چې په سرطان باندې اخته وي هغې ته فرق کوي، خو په عموما کې ناروغ اول سالاندینه شکایت کوي، نفس تنګی لري، دوهم ضعیفه وي، دریم خپل وزن بایللی وي، څلورم دی ټوخیږي، او پنځم هم دی د اندک پروتینو سره یعنې د غوړې غذا یا د غوښې سره د جذبدي صفراقات پیدا کیږي. په عموما کې دغه نکنیکانې هغه ناروغان چې د ځیګر په سرطان یا د ځیګر په تومور باندې یا د ځیګر په کنسر باندې اخته وي دغه نکنیکانې لري، چې بیا ورځ تله دې څخه لودین صاحب موږ چې کله مشکو کیږو یعنی هغه لازمه معاینات ورته ترسره کوو، چې کله هغه ورته ترسره شول بیا هغه د انکولوژي ځانګړی ګوښې وارډ چې ده په کابل کې یا هغه د سرطانو بخش ته هغه معرفي کیږي، ورځ تغیر درمل نه شروع کیږي.
بله. او ډاکټر صاحب تاسو کوم وخت مشکو کیږئ یو ناروغ باندې چې بیا دغه مرکز ته راجع کوي؟
هغه وخت چې یو ناروغ زموږ د یعنی یو تور جړای لري، یعنی ټول د تور جړی ناروغان داسې نه کیږي لودین صاحب، هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوري دا په دې مفهوم ده چې ټول د دیگر په د جړی ناروغان به د دیگر سرطان ورته پیدا کیږي، یعنی بل خصوص د هغه د هپاتایټس بی په عوامو سره د تور جړی یا هپاتایټس سی او سپین جړی ناروغان چې په کلونو لپاره د شل کلونو څخه ډیر دی ناخبره وي د خپل ناروغۍ څخه موږ ته مراجعه کوي. دغه ناروغانو سره اول دی وزن بایللی وي، دوهم سالنډي لري، دریم اتفاقات لري، او همدارنګه د بیشتایی څخه شکایت کوي، د زړه بدوال اتفاقات څخه شکایت کوي. دغه نکنیکانې په بیس کې موږ به دی ته پرمختللي معاینات ورکوو، که چیرې موږ مثلا په یو عادي تلویزیوني معاینه په عوام اصطلاح چې ورته وایو یا الټراساوند باندې مشکو کیږو، ورسته دې څخه دی ایم آر آی سی ټي سکان، بیا ورسته له دې څخه چې دی کنفرم شل یعنی تشخیص نهایی شولا دی هغه مختص مرجع ته استو او هغه ته هم کومک ورسره کیږي. جناب لودین صاحب
ښه مننه. ډاکټر صاحب کور مو ودان. یو مهم بحث دا هم دی ډاکټر صاحب چې د سرطان د ناروغانو پالنه څنګه وسی، ځکه هغه ناروغان چې په ځان باندې خبر وي چې دوی سرطان سوي دي له ذهني پلوه هم دوی په ښه وضعیت کې نه وي، که یو کس په کورنۍ کې د سرطان ناروغ ولري پالنه څنګه پالنه وکي، څنګه له هغه سره راشدار شي وکي، ځکه هغه باندې به خامخا دا فشار وي چې دغه دما د ژوند خدای مکړه وروستۍ میاشتې یا وروستۍ کلونه دي، نو د خلکو برخورد هم ډېر د پام وړ دی، کولی سي له هغه ته روحیه ورکړي چې د روحي پلوه او رواني پلوه هم هغه ښه احساس ولري. څه ډول وپالو د سرطان ناروغ ډاکټر صاحب؟
اول دا چې لودین صاحب باید موږ کوشش وکړو چې د هغې ناروغ روح روان لوړ وساتو، یعنی په دې مفهوم باندې هغې ته هغه توهین‌آمیزه لعن‌آمیزه کلمې استفاده نه شي که په بار بار باندې د ته وویل شي چې ته سرطان یې ته به مرې، د خپل مورال له لاسه ورکوي. او په دې داسې ناروغیو کې لکه سرطان په شان باندې یا نور مزمن ناروغۍ باندې دغه ناروغان چې کله مورال له لاسه ورکړي بیا ډېر زر خدا نخواسته خپل ژوند وایو چې
ډاکټر صاحب محترم ډیرو بخښه کې تاسو لږ ذره خپل ځای بدل کړئ ل غاګ سره مو لږ ذره یو بل غاګ
مو غاګ مو صحیح شول
او غاګ مو سم دی ډاکټر صاحب مهرباني ادامه ورکړئ
اول دغه ناروغانو ته باید سویل شي چې روح روان لوړ وساتل شي یعنی هغې ته توهینامیز لنامیز کلمات استفاده نشي چې ته سرطان لرې خدا نخواسته ته به مرې او موږ به پاتې کېږو نه هغې ته د عقیدې په لحاظ باندې ایمانی په لحاظ باندې لودین ته داس خبرې وشي چې دغه سرطاني ناروغي هم الله پاک در باندې مقرره کړې ده او مرګ او ژوند په سرطان پورې تړاو نه لري دا یو ناروغي ده سره انشاءالله پاک و تا ته شفا درکوي دوهم دی باید کوشش کړي چې په کور کې په یو عادي خونه کې کینه نه ول شي دا ناروغ د ناروغانو ته ووایي چې ته کوشش کړه چې د خلکو سره په تماس کې وي او همدارنګه که کوم وړ مصروفیت لري په هغه کې باید خپل مشغوله اوسې یعنې مصروف اوسې تر څو پورې دغه ناروغ روح روان مبلې خواته وي دریم چې دغه ناروغو رژیم غذایی یعنی په پوره توګه باید میوه پکې وي سبزیجات و ترکاری باب او همدارنګه د غوښ څخه باید کافي اندازه نظر هغه د غړې دغو غړې سرطانو ته فرق یې ده باید ورته توصیه شي چې کوم ناروغ کوم شکایت ورسره پیدا نه کړي او همدارنګه کوم بل اخلاط ورسره ور نه کړي داسې رژیم ورته توصیه شي او په هغه صورت کې که چیرې دی کولی شي یده د خوښې سپورت یا اکسرسایز ورته توصیه شي چې دا به کوي هیڅ ستونزه نشته خدا نخواسته ته د ژوند د منځه نه ځي او لودین صاحب موږ داسې پېښې لیدلې دي چې هغه ناروغان د سرطانلهرو سره بستر دي یعنی هغه پایواز دا غوښتنه کړې چې دا باید ته باید ډاکټر صاحب پایپونه ځینې وکاږي نو موږ یې الله پاک ته سپارو در حال کې چې ناروغ مو په دواب ته لېږلی هغه پایواز بخښنه غواړم پایواز موټر وایله د منځه تللی لیکن هغه سرطاني ناروغ چې په کوما کې و هغه بیرته د کوما څخه راوتلی او په خپلو کور شوی نو بنا په دې اساس باندې همیشه باید د مورال باید لوړ وساتو رژیم غذایي ښه وي اکسرسایز توصیه کړو انشاءالله زه مطمئن یم چې د ژوند به هم په حساب باندې هغه اوږد مهاله کېږي یعنې د دې تر څنګ به دا روح روان به هم آرامه وي
و کور ودان ډاکټر صاحب د خبرونې هم لګي شیبه پاتې دي بحث ورو سره رانغاړو یو بحث ډیر مهم دی چې هغه د هر صحیح بحث په پای کې خدای چې مطرحسي ډاکټر صاحب څه وکړو چې مجموع کې ځان له سرطان وژغورو خصوصا هغه سرطانونه ډاکټر صاحب چې له محیط نه اخیستل کیږي یا هم مثلا د خوانیاتو نه اخیستل کیږي په مجموع کې څه سپارښتنه کوي زموږ اوریدونکو ته ترڅو دوی د ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته نه سي یا هم د سرطان پیښې په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې راکم شي
لودین صاحب اول باید ډېر کوشش وکړو چې واکسین ته درناوی وکړو د عامې روغتیا وزارت چې هر واکسین مونږ ته راخیستی باید هغه تطبیق کړو چې په دې کې یو د هپاتایټس بي واکسین هم شامل ده چې هغه ناروغان هم کیدای شي خدا نخواسته یو بابیړی سرطان ورکړي دیګر دوهم هغه دوخانیات چې مونږ استفاده کوو هغه نوم یې نه اخلمه که چلم وي که قیلون وي که سګرټ وي په امثال همېدې دوخانیات هغه باید مکمل توګه پرېږدو که په بهر کې وو که چېر د الکولو څخه استفاده کوو هغه باید ترک خپله که وزن مو ډېر وي چاق وو هغه وزن باید را کم کړو اکسرسایز باید حتما د ځان سره دا هوډ او دا تصمیم باید ولرو چې اکسرسایز باید وکړو او پنځم دا چې که چېرې په خدا نه خواسته په زموږ په یو غړی په یو د بدن په یو ځای کې موږ په طبي صلاح لمفادنوپاتي ورته وایو که یو پړسوب رامنځته کېږي هغه باید بابېزه ونه ګڼو حتما باید نږدې روغتیایي مرکز یا د متخصص ډاکټر سره باید په اړیکو کې اوسو تر څو پورې چې زموږ تشخیص هم شي او هغه پوینټونه یا هغه ټک مو چې مراد کړی وي د سرطان د خطرناک او وژونکې ناروغۍ څخه هم په امن باندې پاتې شو
بله او وروسته څو ثانیو کې ډاکټر صاحب کې لاندې دغه خوراکي مواد باندې هم تم شي داسې خوراکي مواد شته ډاکټر صاحب چې موږ تاسو استفاده کوو او استفاده ډیره ښه نه وي او د سرطان لامل کیږي او کنه خوراکي مواد کې کومه ستونزه نسته هر ډول خوراکي مواد کولی سي استفاده سي
بله جناب لودین صاحب کومه عکس په همیشه د پروتینی مواد څخه استفاده وکړو دا هم زموږ وضعیت ځان نه یا کومه د شغل نه همیشه په داسې کار وکړو چې هغه د شاو سره مخامخ وو پر مثال مثلا د کسیپی و شعبه که اغل تا چپن سرگ چپن نه مراد که و همیشه دو چهار تر مخامو خود هم که دلشی با بل خصوص پروتینی خواړه او هغه کمیشه توګه موږ د یو رژیم غذایی څخه هغه کنسرواوي دغې څخه استفاده کوو، دا هم خطرناک موږ ته تمامېږي. بنام په دې اساس باندې موږ باید یو متنوع رژیم غذایی،
بله،
یعنی که سهار غرمه باندې سابه خورو کوشش وکړو چې یو سپک شه وخورو چې موږ بهده باندې هم فشار نوي او رژیم غذایی
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامات اوسئ. کور ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د کابل طبي پوهنتون له استاد محمد امین یمال، د داخله ناروغیو له متخصص محبوب الله شفیق او د داخله ناروغیو له بل متخصص فرید الله عمری صاحب څخه ډیره ډیره مننه. له تاسو هم مننه چې دغه خبرونه ته مو اړیکه ونیوله او له خپلې پوښتنې مو مات